په دې وساته پښتو خبرونه کې راپورونه او خبرونه لرو. هم درس بعد دوی مینیمه ډیره برخه کې دوه کوښوي ځانه پروګرام او اوري په مهمو راپورونو کې ورچې د افغانستان مشرانو جرګې د هیواد د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه وښودله او پریکړه وکړه چې راتلونکي اونۍ به امنیتی چارواکي د پښتون د ځوابولو لپاره د جرګې ته وغواړي. هم در از اوری چی در افغانستان بانک داد ورکوی د کابل بانک پشان ور تا قضیه با بیا در افغانستان لبانکون سره تکرار نشیم. خو خبرون لومړی اروپا بحرانی خبرونو که چی ملالی بشیری وروست در اوری چی امریکا و لسمشر براک اوباما وی در ایران در اتمی پروگرام در محدود اولو لپاره یوی هر الخیزی موافقی تا در رسیدو لپاره خوش بینده. خو پسر که کورانی خبرون لرو چی مرزی احمد زی جور کردی.
د افغانستان مشرانو جرګه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کول غیر قانوني بولي. په پکتیا ولایت کې د یو سیمه ییز پولیس پر کور د وسله والو کسانو د حملې په نتیجه کې لس کسانو ته مرګ ژوبله وښتې او د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین وایي چې نور به د ولسمشر د فرمان له مخې خصوصي پوهنتونونو ته د فعالیت جواز ورنه کړي. پوره خبرونه د افغانستان مشرانو جرګه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کول غیر قانوني بولي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هدي مسلم یار په نننۍ غونډه کې وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره نورې لارې هم موجودې دي. نوموړي په دې اړه د اندېښنې تر څرګندولو تر څنګ ویلي چې په افغانستان کې قانون د رهبرانو لخوا تر پښو لاندې کیږي.
غیر قانوني کمیسیونه ټاکل د انتخاباتو د اصلاح لپاره دا کوم کمیسیون نشته که شوی غدا غیر قانوني دي. څنور لارې شته چې د اصلاح لپاره کار وشي. متاسفانه په افغانستان کې قانون زموږ د مشرانو د خپل اندی کې
ل دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر عبدالستار سعادت هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کول غیر قانوني بللی وو او ویلي وو چې په افغانستان کې د بحران سبب کیږي. خو د اجرایي ریاست ویان بیا وایي چې د کمیسیون د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د شوي سیاسي توافق له مخې جوړ او ژر به خپل کارونه پیل کړي. په پکتیا ولایت کې د یو سیمه ییز پولیس پر کور د وسله والو کسانو د حملې په نتیجه کې لس کسانو ته مرګ ژوبله وښتې ده. د پکتیا د امنیت آمر مل پاسوال محمد زمان ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان د همدې محلي پولیس د کورنۍ غړي دي. د ټپیانو او وژل شوو کره شمېره لا هم نه ده معلومه. خو د ګردیز د ملکي روغتون سرطبیب حیاګل پکتین وایي چې تر دې دمه د یوې ښځې جسد او 15 تنه ټپي ماشومان روغتون ته وروړل شوي دي. سیمه کې عیني شهیدان وایي چې د تلفاتو شمیر تر لاسو زیات دی. خو د ګردیز امنیتي چارواکو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. او د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین وایي چې نور به د ولسمشر د فرمان له مخې خصوصي پوهنتونونو ته د فعالیت جواز ورنه کړي. د دې وزارت سرپرست عثمان بابوري نن په بلخ ولایت کې د یوې لیلی د جوړېدو د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې د خصوصي پوهنتونونو درسي نصاب په نړیوالو معیارونو برابر نه دی. نوموړي زیاته کړه چې یو ګډ کمیسیون په دې برخه کې کار کوي سو د خصوصي پوهنتونونو د درسي نصاب ظرفیت لوړ کړي. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زما همکاره ملالۍ بشیر تاسو وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یوې هر اړخیزې موافقې ته د رسیدو لپاره خوشبینه دي. تمه کیږي دا موافقه به روانه اونۍ د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر سختو خبرو سربیره وسي. ولسمشر اوباما وویل دی د خامنهي په عکس العمل نه دی حیران سوی. د زیاته کړه چې ایران په دې اړه خپل سیاسي مخالفتونه او سخت دریځ لري چې باید قانع سي.
What's always been clear is that Iran has its own politics.
دا خبره تل څرګنده و چې ایران د دې مسلې سره اړوند خپل سیاست لري. همدارس لکه موږ چې په خپل هیواد کې لرو دوی خپل سیاسي سختري دي لري. دوی د یو شی په اړه د پریکړې پر سر چې آیا وې کړی او کنه خپل مخالفتونه لري. نو دا ځکه زما لپاره د حیرانتیا وړ خبره نه ده چې د ایران ستر مذهبي مشر او یا هم نور خلک به هڅه کوي چې موافقه په داسې ډول تشریح کړي چې خپل سیاسي مقام خوندي وساتي. د امریکایي هیوادونو د سرمشریزي پر مهال په پاناما کې پروند ولسمشر باراک اوباما وویل چې یو اخري موافقه به وسی چې د ایران غوښتنه هم ترسره سي او د موافقې اصلي اهداف هم. د نړۍ قدرتونو او ایران تیره اونۍ په سویس کې موقتي موافقې ته رسیدلی وو. هیکرانو د ایران د عربي ژبې د دولتي تلویزیون العالم د ټولنیزو رسنیو د پانو هک کول ورسته په یمن کې د یاغانو پر ضد د سعودي عربستان د هوایی بمباریو په ملاتړ لیکنې خپرې کړې دي. هکرانو ادعا کړې ده چې د حوثي شیعهګانو مشر وژل شوی دی. العالم پر سعودي عربستان په دې هکر حمله کې د لاس درلودلو تور پورې کړې دي. هکرانو د العالم د یوټیوب او ټویټر پاڼه هم هک کړې ده. هکرانو په یمن کې د ایراني پلوه حوثي یاغیانو د مشر په اړه معلومات خپره کړي او وایي عبدالمالک الحوثي مړ دی. هکرانو ټویټونه خپره کړي دي چې پکښې د دوی په وینا په منځني ختیځ کې د العالم د خبریالانو نومونه او له هغوی سره د اړیکې نیولو معلومات دي. د العالم د یوټیوب پر پاڼه یوه ویډیو هم خپره شوې چې په یوه سندره کې د سعودي عربستان د باچا سلمان صفتونه کیږي. العالم د خپلې ویب پاڼې له لارې ویلي چې د ټویټر او یوټیوب پاڼې یې نن د سعودي عربستان لخوا هک شوي دي او په موقتي توګه به خدمات نه وړاندې کوي. نامعلومو کسانو د لیبیا په مرکز ترابلس کې د جنوبي کوریا پر سفارت حمله کړې ده چې پکښې دوه ساتونکي وژل شوي او درېیم ټپي شوی دی. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په نننۍ حمله کې د سفارت هیڅ کارکوونکی نه دی ټپي شوی. حمله کوونکي چې په موټرو کې سپاره وو او د سفارت مخې ته د تیرېدو پر مهال یې پر ودانۍ ګڼ شمېر ډزې وکړې. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا څرګنده نه ده چې د حمله کوونکو هدف سفارت وو او که امنیتي ساتونکي. سیول پر دې غور کوي چې آیا خپل کارکوونکي له لیبیا وباسي او کنه. هیڅ ډلې تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د روسیې په سایبیریا سیمه کې تر سلو زیاتو ودانیو اور اخیستی دی. د ځایي چارواکو په وینا په څلور ولسوالیو کې شپاړس د استوګنې سیمې له اور څخه اغېزمنې شوي دي. چارواکي وایي دا اور د داسې کس لخوا لګول شوی دی چې په غیر قانوني توګه یې واښه سوځل. شاوخوا اویا سوځلې ودانۍ کورونه وو. په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسه ټپي شوي دي او ویل کېږي د ډیرو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د بیړنیو حالاتو وزارت د ځایي څانګې په وینا د پیښې په ځای کې شاوخوا 50 د اطفایې موټر او شاوخوا 200 د اطفایې کارکوونکي موجود وو چې هڅه یې کوله اور مړ کړي. دغه وزارت زیاتوي چې د پیښې سیمې ته د اور وژلو لپاره یې د اطفایې درې الوتکې او دوه هلیکاپټر لیږلي دي. په وروستیو کلونو کې اور په سایبیریا کې لویه ستونزه ده او هر دوبۍ هلته زرګونو هکټار ځمکه سوځلې وي. او پاپ فرانسیس نن په لومړۍ نړیواله جګړه کې د عثماني امپراتورۍ د عسکرو لخوا د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې سلمه کلیزه ولمانځله. پاپ فرانسیس او د ارمنستان مذهبي مشر نرسس بدروس ترماونی د سانت پیتر په کلیسا کې د عبادت لپاره ځانګړې غونډه جوړه کړه. پاپ فرانسیس په واټیکان کې د دې غونډې پر مهال وویل
په تیره پیړۍ کې زموږ بشري کورنۍ له درو سترو او کمسارو تراژیدیو سره مخامخ شوې ده. له لومړۍ پیښې سره ستاسې خپل ارمنیان مخامخ شوي دي چې په پراخه کچه د شلمې پیړۍ لومړۍ ډله ییزه وژنه ګڼل کیږي.
انقره مني چې هغه وخت په شخړو کې ګڼ شمېر ارمنیان وژل شوي وو، خو دا خبره ردوي چې تر 1.5 میلیونه پورې وژل شوي وو چې دا د ډله ییزې وژنې عمل دی. خبرونه هم دومره وو. اوس د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره به په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 14. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 14. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ځای وریځ اټکل شوی دی. د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 14. په هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 14. په جلال آباد کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 14. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان شین اټکل شوی. په غزنی کې به د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 8. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 8. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 4 اټکل شوی ده.
خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم کتلای شي. پته د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچې د افغانستان مشرانو جرګې د دغه هیواد په وروستي امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده او پریکړه یې وکړه چې راتلونکې اونۍ د دې امنیتي چارواکي د پوښتنو د ځوابولو لپاره دې جرګې ته ورشي.
امنیتی وضع واقعا به تشویش وارد ده. مونږ یو ورځ کې په افغانستان کې تقریبا د درې یا څلور پیښې ډېر لوړ پیښې شاهدان وو.
افغانستان ولسی جرګې له پاکستان وغوښتل چې په صادقانه توګه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې مبارزه وکړي او د هیڅ یوې مخالفې ډلې ترمنځ استثنا قایل نشي.
دله توقع ملام ته هغه رقم ته داسې یو لاس نه تک مخې دوی هم باید هغه دښمنان چې غواړي په افغانستان کې پر روسي عمل ترسره کړي او بالخصوص له پاکستان هم مداخله ده چې دغه جدي ونیسي.
افغانستان بانک وایي چې د کابل بانک د ماتېدو په څېر قضیه به بیا د افغانستان په بانکونو کې تکرار نه شي.
د افغانستان په بانکونو کې د صحیح هیڅ نشانې نه لیدل کیږي چې د کابل بانک باندې قضیه بیا تکرارېږي.
او د ایران د ستر مذهبي مشر له وروستیو څرګندونو سره سره د امریکا ولسمشر د ایران د اټومي لانجې هواري ته خوشبیني ښکاره کړه. د افغانستان مشرانو جرګې د هیواد امنیتي وضع د اندېښنې وړ وبلله او غوښتنه یې وکړه چې حکومت باید په دې برخه کې ژر تر ژره اقدام وکړي. سناتورانو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل وروستۍ امنیتي پیښې چې لسګونه ملکیان او پوځیان پکې وژل شول ټکان ورکوونکې وې او باید د تکرار مخه ونیول شي. د مشرانو جرګې مشر د غونډې په پای کې پریکړه وکړه چې په دې اړه به راتلونکې اونۍ امنیتي مسؤلین استجواب کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې وروستۍ خونړیو حملو د مشرانو جرګې غړي اندېښمن کړي او وایي د ورته حملو تکرار ورته د منلو نه دی. سناتورانو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه پراخ بحثونه وکړل او د ملي وحدت حکومت له مشرانو یې وغوښتل چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او د امنیت ټینګښت ته مټې راونغاړي. د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار وایي امنیتي مسؤلین باید ولس ته ډاډ ورکړي چې نور داسې پیښې نه کیږي.
امنیتی وضع واقعا د تشویش وړ ده. مونږ یو ورځ کې په افغانستان کې تقریبا د درې یا څلور پیښې ډېر لوړ پیښې شاهدان وو. زما غوښتنه دا ده چې امنیتي مسؤولین وغوښتل شي او هغوی باید خپل تعهد وکړي مونږ سره چې په راتلونکي کې دوی څه اقدامات کوي د دې ستونزې پاکله او هغوی بیا مونږ ته باید ګزارش راکړي چې بالاخره دغه وضعیت کوم ځای ته رسیږي.
له دې وړاندې ولسي جرګې هم د امنیتي پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه او له حکومته یې غوښتي وو چې د مخنیوي لپاره یې جدي هڅې وکړي. د ملي شورا دواړه جرګې په داسې حال کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي چې په دې وروستیو کې په بلخ، غزنی، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د امنیتي پیښو له امله شاوخوا سلو ملکي او پوځي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ملي شورا غړي وایي د ناامنۍ دلیل د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات او په وزارتونو او ولایتونو کې د سرپرستانو موجودیت دی. په دې اړه د سناتورانو له اندېښنو وروسته د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار پریکړه وکړه چې راتلونکې اونۍ به امنیتي مسؤلین استجواب کړي.
اداري مجلس یاد کمیټه راساو کې فیصله شوې. یک شنبه ورځ باندې ان شاء الله بلدا ورځ به امنیتي مسؤلین ټول ترازی او دعوت ورنه شوې. تاسو خپل سوالونه او اعتراضونه جوابونه ملاحظه چې لري هغه او د حل لارې هغه په نظر کې ونیسئ چې د تورنه مشترکې پوښتنې وشي. ان شاء الله اوس مخکې د کمیټې راساتې د اوس مجلس مهم فیصله وغوښتنه شو.
څېړونکو وایي که حکومت د امنیتي ستونزو هواري ته اقدام ونه کړي خلک به نور هم په حکومت به اعتبار شي او له حکومت سره به فاصله ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت مشرانو له دې وړاندې د امنیت او سولې د ټینګښت ډاډ ورکړی دی.
ومورېدل چې مشرانو جرګې په وروستیو ناامنیو اندېښنو خوده وی ویل چې راتلونکې اونۍ د امنیتي چارواکي د پښتنو اندېښنو د ځوابولو لپاره د جرګې ته ورشي. په نهال کې د ولسي جرګې غړي وایي نور نو باید پاکستان په هیڅ نوم او عنوان سره په خپله خاوره کې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته پناه ور نه کړي او د سولې د پروسې لپاره جدي او عملي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په وروستیو کې افغان طالبانو ته خبرداری ورکړی چې نور به یې په خاوره کې امن ځای ونه لري او هغوی له حکومت سره د سولې د خبرو پیلولو ته حڅه ولیدې. قاسم سولمال په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال هغه څرګندونې ستایي چې افغان طالبان یې له حکومت سره د سولې خبرو ته هڅولي خو وایي چې په دغه بهیر کې باید ټولې وسلوالې ډلې شامل سي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې تمه څرګنده کړه چې د پاکستان حکومت له ژمنې سره سم نور په خپل خاوره کې د افغان حکومت هیڅ وسلوالې مخالفې ډلې ته پناه ورنه کړي.
څنګه چې موږ خپل تعهد ولاړ یو نو دغه رقم ته دوی په تعهد باندې باید وفا وکړي او هیله توقوم له هم ته هم دغه رقم ته داسې یو لاس نه تک مخې دوی باید هغه دښمنان چې غواړي په افغانستان کې تروریستي عمل ترسره کړي نو بالخصوص له پاکستانه موږ دا هیله ده چې دغه جدي ونیسي.
د پداسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت مرستیال افغان طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. اعزاز احمد چودري له افغان چارواکو سره په اسلام آباد کې په یو غونډه کې همداراز خبرداری ورکړی چې طالبان نور د پاکستان له خاورې د افغانستان د نامنه کولو لپاره کار نسی اخیستلی. افغان حکومت هم د سولې په بهیر کې د پاکستان همکاري ته خوشبینه دی او مخکې ویل و چې د مارچ په میاشت کې به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل سي. که څه هم راپورونه وایي چې مقدماتي خبرې سوي خو لا هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي مذاکرات نه دي پیل سوي. خو پښتنه دا ده چې آیا د سولې له بهیر سره به د افغانستان جګړه ختمه سي او آیا نورې وسلوالې ډلې به چې د افغان حکومت پر وړاندې جنګېږي په راتلونکي کې د افغانانو لپاره سرخوږی جوړ نه کړي؟ د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقا دې ځواب وایي.
برخه کې خبرې روانې دي شوې دي چې یو مصالحه ډله چې د سولې پروسه تهدیدولې شي هغه ټولې باید د سولې پروسه کې شامل شي. پاتې کېږي داعش مسله هغه افغاني قیادت نه دی. په هغې کې زموږ د طالبانو سره مسله حل شوه په اسانۍ سره حلېدلی شي.
کارپوهان بیا د پاکستان هغه دریز چې غواړي افغان طالبان له حکومت سره خبرو ته حاضر کړي یو ستراتیژیک بدلون بولي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز مشر روح الله امین ازادي راډیو ته وویل چې نه باید د طالبان او اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ توپیر وسي او د سولې په پروسه کې یوازې له طالبانو سره خبرې وسي.
دولت ما نباید مرزی بین طالب و داعش بکشه.
زموږ دولت نه باید د طالبان او داعش ترمنځ سرحد جوړ کړي. که دا توپیر ومنو نو پاکستان ډېر ژر یو شمېر په سیاسي جامه کې په حکومت کې ځای پر ځای کوي او ځینې هم د ګواښ جوړولو لپاره ساتي. کارپوهان د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان وروستۍ دریځ ګټور بولي خو وایي چې افغان حکومت باید یوازې په خبرو اکتفا ونه کړي بلکې له پاکستاني چارواکو د عملي ګامونو غوښتنه وکړي. دغه کارپوهان همداراز سپارښتنه کوي چې د سولې په مذاکراتو کې باید د افغانستان په جګړې کې دخیل ټول اړخونه په پام کې ونیول سي تر څو دا بهیر یوه مثبته نتیجه ورکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خوست ازادي رادیو ته غوږیست چې د سهار لوو د ماښام تر وو خبرونې کوي. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم د دې رادیو ژوندې خبرونې اوریدلی شئ او همې مطالب لوستلی او کتلی شئ. پته د ازادي رادیو ټکی اورګ د پښتو فیسبوک پاڼې خوښول مه هیروئ. له تازه خبرونو به خبر شئ او همداراز د خپلې سیمې ښکلي عکسونه هم له نمونو سره یو ځای موږ ته راولېږئ څو درته خپرې کړو. پته د facebook.com/azadiradio. اوس به هم راشو یو راپور ته چې له پکتیا زموږ خبریال داود تپان رالېږلی. په پکتیا کې په احمد خیل ولسوالۍ کې د یو محلي پولیس پر کور وسلوال برید شوی دی. د چارواکو په خبره په دې برید کې لسو تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په احمد خیل ولسوالۍ حسن خیلو کې له غرمې مخکې د سیمې د محلي پولیس د قمندان په کور وسلوال برید شوی دی او په ځواب کې افغان ځواکونو وسلوال په تیښته اړ کړی دی. د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح وایي چې په پیښه کې لس تنو ته مرګ ژوبله اوښتي چې ځینې ټپیان یې د سیمې په کلینیک کې تر تداویل لاندې نیول شوي او ځینې ټپیان مرکز ګردیز ته رالېږدول شوي دي.
په دې کې تقریبا ټول لس کسه زخمیان شوي وو چې اوس یې یو تعداد د هغوی جملو نه مرکز ته را انتقال کړل. همدا اوس تاسو ګورئ چې زه روان یم د هغوی لیدنې ته.
د سیمې اوسیدونکي وایي چې دغه ژوبله وژل شوي کسان د حکومت له لورې په وار شوي اوان مرمیو لګېدلي. او مرستیال والی هم د خلکو د خبرو په غبرګون کې وایي چې دوی خپلې پلټنې او څېړنې پیل کړي دي چې معلومه کړي پېکه څنګه رامنځته شوې ده او خلک د چا په مرمیو لګېدلي دي.
دا موضوع موږ تعقیبوو چې دا مرمۍ د چا وه او د کومې خوانه لګېدلې وه. تر اوسه ادعا داسې کېږي عامه چې دا اوان د حکومت د ډزو نه راغلی ده. خو بیا هم موږ د موضوع د څېړنې لاندې نیولې ده چون تر اوسه پورې موږ ته دقیق اوال نه دی را رسېدلی تر څو چې موږ یې مستنده کړو.
د پکتیا ملکي روغتون سر طبیب ډاکټر اګول پکتین وویل چې د یادې پیښې څخه وروسته 15 تنه ټپیان او یو جسد وروړل شوی دی او په خبره چې ټپیان ټول ماشومان دي. د دې پیښې په اړه کوم وسلوال لوري تر دې دمه هیڅ نه دی ویلي او دا پیښه په داسې مهال رامنځته کېږي چې د پکتیا په ټولو سیمو کې له محلي پولیسو څخه د ولس ملاتړ زیات ښودل کېږي. داود تپان ازادي رادیو پکتیا.
پکتیا نمو په راپور کې واوریدل چې د یو سیمه ایز پولیس پر کور حمله شوې چې شاوخوا لسو کسانو ته په دې حمله کې مرګ ژوبله اوښتېده. د افغانستان بانک ډاډ ورکوي چې د کابل بانک په شان ورته قضیه به بیا تکرار نه شي. دغه څرګندونې د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال د یک شنبې په ورځ د ملي بانک او د متشبثینو د عالي بورډ په ګډه غونډه کې چې د قرضو د ورکولو په پروسه کې د اسانتیا په هدف جوړه شوې وه وکړي. عین حال کې د ښې حکومتدارۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویلي دي چې په افغانستان کې به ډېر ژر یو نوی اقتصادي فصل پیل شي. تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې.
که څه هم د کابل بانک تر دیوالی کې دوه وروسته خلکو تر ډیره په هیواد کې د بانکدارۍ په سیستم خپل باور بایللې دی، خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چې د بانکدارۍ سیستم پیاوړی شوی او د کابل بانک په شان ورته پیښه به بیا تکرار نه شي. د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال د یکشنبې په ورځ په هغه غونډه کې چې د ملي بانک او خصوصي سکتور ترمنځ د قرضو د ورکړې د تفاهم لیک لاسلیک کولو په هدف جوړه شوې وه وویل اوس په هیواد کې د بانکدارۍ په سیستم اعتماد کېدلی شي.
یو اطمینان درکوم تاسو ته، ستاسو د لارې د افغانستان خلکو ته، خپل حکومت ته، چې د افغانستان بانکونه دا نه نه چې زه درسره بحث کوم مطمئن بانکونه دي. د افغانستان په بانکونو کې خدای ناخواسته داسې هیڅ نشانی نه لیدل کیږي چې د کابل بانک باندې قضیه بیا تکرارېږي.
په دغه غونډه کې د ملي بانک او خصوصي سکتور ترمنځ د قرضې ورکولو د پروسې د شفافیت او اسانتیا تفاهم لیک هم لاسلیک شو. دوی دغه شان وویل چې هغه پیسې چې په بانکونو کې ذخیره شوي باید د بانکونو مسؤلین د پانګوالو لپاره د کارولو زمینه برابره کړي. د افغانستان بانک مسؤلان په داسې حال کې په هیواد کې د بانکدارۍ د سیستم د پیاوړتیا خبره کوي چې حکومت تر ډیره د کابل بانک قضیې ته د هواري لار پیدا کړې ده. کابل بانک په 2010 کال کې هغه مهال له مالي بحران سره مخشو چې یو شمیر سهمدارونکو شاوخوا 900 میلیونه ډالره په ناقانونه ډول بې ځای کړي ول. په عین حال کې د خی حکومتداري او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازي احمد ضیا مسعود وایي د کابینې تر بشپړېدو وروسته به د حکومت لومړی اقدام د اقتصادي زیربناو جوړول وي. ښاغلي مسعود چې په یاد غونډه کې برخه اخیستې وه وویل ډیر ژر به یو نوی اقتصادي فصل پیل شي.
تروسه لبد مرغه په دغه شپږم میاشت کې کوم اقتصادي کارونه باید ترسره شوی وای نه دي سوي. لکه څنګه چې ولسمشر ویلی و لمړنۍ کار به د اقتصادي زیربناو جوړول وي. دا کار به ډیر ژر وسی او موږ به په اقتصادي برخه کې د یو نوی فصل د پیل شاهدان اوسو.
خاغلی مسعود په انتقاد سره وویل چې په تیر 14 کلونو کې 90 سلنه پیسې په بانکونو کې ساتل شوی او یوازې 10 سلنه یې په کار لیدلې دي. په داسې حال کې چې په نورو وادونو کې برعکس خبره ده. د یادونه د شته افغانستان بانک مسولین په داسې حال کې خلکو ته په هیواد کې د بانکي سیستم ډاډ ورکوي چې سموده مخکې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دغه بانک له څنګ څخه په لسګونه میلیونه افغانۍ غلا شوې. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې حکومت او اړوند ارګانونه باید په بانکي سیستم د خلکو د باور خپلولو په هدف د یاد سیستم د پیاوړي کولو او د پیسو د مسؤلیت برخې ته جدي پام واړوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایران د ستر مذهبي مشر له وروستیو څرګندونو سره سره د امریکا ولسمشر ایران د اټومي لانجې هواري ته خوشبيني ښکاره کړه. اوباما وویل هغه څرګندونې چې د ایران ستر مذهبي مشر او نورو چارواکو کړي تر ډیره د دې هیواد کورنۍ سیاست منعکسوي او دا په نورو هیوادو کې هم معموله خبره ده. د امریکا د ولسمشر براک اوباما د وروستیو څرګندونو تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي چې د ایران د ستر مذهبي مشر د وروستیو توندو څرګندونو سره سره له دې هیواد سره حلال خیز اټومي موافقه تر لاسه کیدو ته خوشبین دی. اوباما وویل چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای غبرګون حیران کړی نه دی، ځکه د په وینا هغه د ایران د کورنی سیاست زیږنده ده. اوباما په پاناما کې د امریکا د وچ د هیوادونو د سرمشریزي په حاشیه کې د لومړي ځل لپاره د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې د ایران د اټومي لانجې په اړه وروستیو پرمختګونو ته اشاره وویل. خیر داسې لارې چارې وي چې وروستۍ اټومي موافقه ترلاسه شي، داسې یوه موافقه چې پکې د ایران غرور، د دې هیواد علم او سیاست رضایت حاصل شوی وي، خو هغه زموږ عملي اهدافو ته هم ځواب وایي او په همدې خاطر باید خپلو مرکچیانو ته د خبرو اترو لپاره وخت ورکړو چې په دې اړه پرېکړه وکړي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو په دې وروستیو کې په سویس کې د یوې موافقې پر چوکاټ موافقه وکړه چې پر اساس به یې دواړه خواوې د جون د میاشتې تر پایه د نهایي موافقې د ترلاسه کېدو لپاره خبرو ته دوام ورکوي. د یوې نهایي موافقې په صورت کې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او نړیواله ټولنه به هم پر دې هېواد بندیزونه لرې کوي. واشنگتن ویلي چې له ایران سره د اټومي موافقې په صورت کې به پر تهران لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول لرې کوي، خو د ایران د ستر مذهبي مشر په شمول ایراني چارواکو د موافقې له لاسلیک کېدو سره سم د دغو بندیزونو د لرې کېدو ویلي دي. خامنه ای د تېرې پنجشنبې په ورځ د نړۍ له قدرتونو سره د شوي توافق په اړه څرګندونو کې یو ځل بیا د امریکا د بد نیت په وړاندې خبرداری ورکړ. هغه وویل دغه توافق د دې ضمانت نه کوي چې د جون تر وروستۍ نیټې به هرومرو نهایي موافقه ترلاسه کېږي. ایران او د امریکا، جرمني، فرانسې، بریتانیا، روسیه او چین مرکچیان به د هر اړخیزې موافقې د ترلاسه کېدو لپاره په راتلونکو ورځو کې خبرې بیرته پیل کړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت افغانستان د جولیستانو ملي ورځ ولمنځله. په دې مناسبت د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو ناسته جوړه شوې وه. د قانون او پټرولیم وزارت مسؤلینو ویل د هیواد جولیستان توانیدلی چې د خپلو سروې، مطالعاتو او څېړنو په نتیجه کې د هیواد په سلګونو کاني سیمې کشف کړي. د دې ادارې مسؤلین د دولت هیله کوي چې د هیواد جولیجستانو ته د کاري اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه خان محمد سیند رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د هیواد جیولوجستان د خپلو سباندې 50 کلانو سیستماتیکو هڅو په دوران کې توانېدلی چې د هیواد 1400 کان لرونکي سیمې کشف کړي. د دې وزارت مرستیال عبدالقدوس حمیدی وایي نن سبا چې په هیواد کې د جامدو او اوبلانو موادو کانونه کشف شوي او د ځینو په استخراج لاس پورې شوی، د هیواد د جیولوجستانو د سروې او څېړنې نتیجه ده.
د کانونو او پټرولیم د وزارت انجینرانو او جیولوجستانو د هیواد په نامساعدو اقلیمي شرایطو کې کار کړی چې د فعالیتونو په نتیجه کې د هیواد 1400 داسې سیمې کشف کړي چې د کانونو د موجودیت امکانات پکې شته دي.
خاغلی حمیدی وایي چې د هیواد جیولوجستانو د سروې او جیولوجۍ په معیارونو برابره د ټول هیواد د ځمکې او غرونو یوه نقشه هم ترتیب کړې چې په اساس د قانونو کیندونکي کورنۍ او بهرنۍ کمپنۍ کولی شي چې د استخراج په برخه کې ورڅخه د یو لارښود په توګه کار واخلي. د قانونو او پټرولیم د وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان شمالي ولایتونه د نفتو او ګازو، د پنجشیر او بدخشان ولایتونه د قیمتي ډبرو، بغلان د ډبرو د سکرو، لوګر د مسو، پکتیا، کونړ او ځینې نور ولایتونه د کرومایټو پراخې زیرمې لري. د شمال د نفتو، ګازو او د لوګر د مس عینکو د قانونو د کیندلو تړونونه له چینایي کمپنیو سره شوي. د استخراج ابتدایي چارې هم پیل شوي، خو په هیواد کې روانو نامنیو په دې برخه کې روانې چارې ټکنۍ کړي دي. د راپورونو له مخې د امریکا د سروې او جیولوجۍ ادارې ویلي چې د افغانستان کاني زیرمې له 3 ټریلیون ډالرو څخه زیات ارزښت لري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت په لومړیو کې تاکید کړی چې د هیواد د قانونو استخراج ته د هڅې تیزی شي. په عین وخت کې د سروې او جیولوجۍ د ادارې د خپرونو رئیس حفیظ الله حسیف وایي چې د دوی مسلکي کارکوونکي په سختو او لږو امکاناتو چارې پر مخ وړي. د له حکومت هیله کوي چې دغو کارکوونکو ته د کاری اسانتیاوې برابرې کړي.
د دې په خاطر چې دوی په ستونزمنو سیمو کې کار کوي، له دولت مهله کړي چې دوی ته زیات امکانات او اسانتیاوې برابرې کړي. سربیره پر دې چې په دې ریاست کې د انجینرانو، ماسترانو او لیسانسو په سویه کسان کار کوي، خو د دې لپاره چې دوی د ټکنالوژۍ له نویو پرمختګونو سره بلد شي، په کار ده چې د ظرفیتونو لال وړولو ته یې لنډمهال او اوږدمهاله روسنیز پروګرامونه په پام کې ونیول شي.
د قانون او پټرولیم وزارت ډاډ ورکوي چې د هیواد د جیولوجستانو د ظرفیتونو لوړولو او د امکاناتو برابرولو ته عملی پروګرامونه پیل کړي دي. د افغانستان د سروې او جیولوجۍ اداره په 1340 لمریز کال کې جوړه شوې چې اوس مهال 200 جیولوجستان لري.
له ازادي راډیو نه مو واوریدل چې د قانون او پټرولیم وزارت د افغانستان د جیولوجستانو ملي ورځ ولمنځله. د کانونو پټرولیم وزارت مسؤلینو له دولت هیله وکړه چې د هیواد جیولوجستانو ته د کاري اسانتیاوې برابرې کړي. تاسو زموږ کله ازادي راډیو اوري وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې کېدونکې د ملالۍ بشیر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره تر اوسه کومه سیاسي اداره نه لري. د افغانستان مشرانو جرګه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کولو غیر قانوني بولي. د لوړ زده کړو وزارت مسؤلین وایي نور به د ولسمشر د فرمان له مخې خصوصي پوهنتونونو ته د فعالیت جواز ورنکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یوې هر اړخیزې موافقې ته د رسیدو لپاره خوشبینه دی. ایران د دې هیواد د عربي ژبې تلویزیوني شبکې د ټولنیزو رسنیو د هک کېدلو تور پر سعودي عربستان پورې کړی دی. د نامعلومو کسانو لخوا د لیبیا په مرکز ترابلس کې د جنوبي کوریا پر سفارت حمله شوې ده چې پکې دوه ساتونکي وژل شوي او درېیم یې ټپي شوی دی. او د روسیې په سایبریا سیمه کې تر سلو زیاتو ودانیو اور اخیستې دي.
د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره ازادي راډیو ټکی اورګ ته ورشي. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه اورو چې نجیبه زمان جوړ کړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کویت کې د افغان مهاجرو ټیم د کویت د کرکټ د غوره لیگ په مسابقو کې ګټونکو اعلان شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د افغان مهاجرینو د کرکټ ټیم متوانید چې د دې مسابقو په وروستي دور کې د پنجاب ایالت د مهاجرینو ټیم ته ماتې ورکړي. د شاغلی هوتک په خبره د پنجاب د مهاجرینو ټیم د افغان مهاجرانو ټیم ته په 13 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره شپږویا منډې هدف وټاکې چې افغان ټیم متوانید د 15 لوبغاړو په د دوه سره په لسم اور کې ټاکل شوی هدف ته ورسیږي او د دوه مسابقو ګټونکو اعلان شو. دی وایي چې دغه مسابقه هر کال په کویت کې جوړیږي او لس هیوادونه پکې ګډون کوي. د کرکټ میلیون لیگ مسابقه په لړ کې د المسافي ټیم متواني چې د ننګرهار د غازیانو ټیم ته ماتې ورکړي. په کابل کې د میلیون لیگ مسابقه ویان واصل وصال ازادي رادیو ته ویل چې د المسافي ټیم په شلو اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځیدو سره د ننګرهار غازیانو ټیم ته 185 منډې هدف ټاکه او د ننګرهار د غازیانو ټیم په لسو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره د المسافي ټیم په وړاندې ماتې وخوړه. شاغلي وصال وایي چې د ننګرهار د غازیانو ټیم د نن بی په بایللو سره د دغه تورنمنت څخه ووتی.
سپورتي خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. اوس به هم راشو یو تفصيلي راپورت چې ملالي بشیر جوړ کړی. د ورستي سروې لمخې په افغانستان کې په نشو د روغ دو کسانو شمیره له 1.3 میلیونو څخه تر 1.6 میلیونو پورې رسیدلې ده. د مخدره مواد او جرایم پر ضد ملګرو ملتونو ادارې په وینا په هیواد کې د معتادو کسانو شمیره د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې په ورستیو کلونو کې په افغانستان کې د اعتیاد د مخنیوي په برخه کې هڅې اغیزمنې نه وې. د مخدره مواد پر ضد مبارزې وزارت پراتلونکي کې په دې اړه څه پلانونه لري؟ په دې اړه نور جزئیات په دې تفصیلی راپور کې له ملالی بشیر څخه اورو. له دغه راپور وروسته د ورکوښو یزانو پروګرام مهیروي.
څو کلونه مخکې محمد شعیب د افغانستان په ملي اردو کې سرتیری وو، خو هغه اوس خپل ورځ شپې د کابل تر پولیس وخت لاندې د خپل لسکونو هغه ملګرو سره تیروي چې دلته هیروینز کوي. شعیب وایي کله چې د ملي اردو تر پرېښودو وروسته بیکاره سو، نشه یي موادو ته مخه کړه.
والا ما اته سه بیکاری به په درو اورم. هر ازم اردو ملي کې خرافتي کومه ده نه دی مالو. خو دا کوم خبر نه ده چې کومه خراب نه شي. شیمونه
افغانستان د نړۍ 90% هیروین تولیدوي. د مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی د یو نوی راپور لمخې دا وخت په هیواد کې د زرګونو کوچنیانو او شذو په ګډون ل 1.3 څخه تر 1.6 میلیون پورې متادین سته. د مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر وایي په افغانستان کې د متادینو د شمیره د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې دا مسأله له ځان سره اقتصادي او ټولنیز ستونزې لري. د دې دفتر وایند هاشم وحدتیار ازادي رادیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت او بیکاری له امله د شمیره مخ پر زیاتېدو ده.
ضرورت داره چې مختلف ارګانونه که دولتي ارګانونه اوسېږي که غیر دولتي اوسېږي که په ملي ټولنه اوسېږي په دې قسمت کې دوه کارونه وشي. یو هغه کسان چې فعلا معتاد دي د هغوی د درملنې دپاره ژان دومره باید واخیستل شي، او نوره داره چې عامه پوهاوی په افغانستان کې باید وشي تر څو نوره کسان په دې مرض باندې اغوشتن شي.
شاغلی وحدتیار زیاته کړه چې د کوکنارو په کار کې زیاتوالی مخدره موادو ته اسانه لاسرسی په هیواد کې د بیکاری زیاتوالی او کورنۍ ستونزې په افغانستان کې د متادینو د شمیر زیاتولو ته زمینه برابروي. د مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د دفتر د معلوماتو له مخې د مخکینی کلونو په پرتله په تیر میلادي کال کې د کوکنارو کر ډیر زیات شوی و. د دې ادارې ویاند وایي تیر کال په افغانستان کې پر 240 زره هکټار ځمکه کوکنار کرل شوی و. چارواکي د ناامنۍ له امله د پانګه اچونې کمی د اقتصاد د خرابۍ لامل بولي چې له کبله یې بیکاري زیاتېږي. د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه په وینا 45% هغه افغانان چې د کار جوګه دي بیروزګاره دي. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي بیا وایي چې په هیواد کې د کوکنارو د کرته زیاتېدلو علت کمزوري زراعتي سکتور او تولیداتو ته د ښه بازار نشتوالی دی. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت سرپرست وزیر هارون رشید شیرزاد ازادي رادیو ته وویل
د راتلونکو پلانونو ډېر بشپړ او هر اړخیز پلانونه ترتیب شوي دي. د مثال په ډول د عامې روغتیا په وزارت کې بستي موجوده دي چې هغه یوه لازمي بسته ده، یوه اساسي صحي بسته ده. دغه دواړو بستو کې تقریبا 2000 نه زیات شفاخانې او صحي مرکزونه په ولایتونو کې په مختلفو داخلي ځایونو کې فعالیت کوي او په کلیو او بانډو کې موجود دي. 8000 نه تر 10000 پرسونل ټول صحي خدمات ترلاسه کوي.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد ځانګړی معاونیت لري، خو د چارواکو په وینا د درغلیو او زورورې مافیا له وجې د قاچاقبرو مخنیوي ستونزمن دی. لدې کبله په هیروینو روجد کسان په اسانۍ او کمه بیه هیروین لاسته راوړلای شي. لپینځو کلونو راهیسې په مخدره موادو روجد یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل سی وایي له هیروینو څخه استفاده یې د پولیس چرخي په زندان کې پیل کړی و.
د داخله زندان دی ګنه موږ میا وردان دی ګنه مې فون کې پولیس میا ورد کی میا ورد دا مې فون کار کې کی میا ورد هر چی کې مې ګنه خدای نجات ولا مې تونم.
د ایل نور ځوانان غواړي چې نشي توکو ته مخ نه کوي او د دپو وینا خپل او د خپل کورنۍ ژوند نکړي تبا. په ټولنه کې په مخدره مواد روږدو کسانو ته په ټیټه سترګه کتل کیږي او ټول هڅه کوي چې له دوی څخه لري اوسي. له نشو لاس اخیستونکو ډیرو کسانو ته بیا هم په ټولنه کې په درنه سترګه نه کتل کیږي. په نشو روږدو له ډیرو کسانو سره نه یوازې خپل خپلوان مرسته نه کوي، بلکې خلک یې له پامه غورځوي.
پته نه میاک بودار مردم را بد میبینه. مستری خدا میکنم میرم میگیرم چې چاره به فایده کې میکنم اونم را میگیرم چې سر عمل خود میزنم دود میکنم.
ټول ما خراب کړ زندگی په نه پودر ودل
راستو دې چې بل څه کړی دا اوس په لار ته شو ان زیرانی ولم چاله دا مریده دا پودری دم دی اخلاق کړی دا صورت کې زه هیڅ ور باندې خبر نو.
ملګری ملتونه وای د متادینو د نه کمې دوی علت د هغو روجد کسانو بیا نه شپایلول دي چې درملنه یې سوي وي. په خپل ورستی راپور کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت او د جرایم او مخدره موادو پر ضد د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې د متادینو د درملنې لپاره د مرکزونو شمیر کافي نه دی. د عامه روغتیا وزارت هم وایي چې په هیواد کې د متادینو د درملنې لپاره نورو مرکزونو جوړولو ته اړتیا سته. خود عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د حکومت لخوا مالی امکانات ډیر محدود دي.
فعلا د حدود 2500 بستر د سر تا سر افغانستان برای متادین وجود داره، اما 2500 بستر برش تکافو نمی کنه. وقتی بستر ایجاد میکنی باید منابع مالی داشته باشی. متاسفانه بجت دولت افغانستان امکانات مادی خصوصا از طرف دولت در این قسمت بسیار محدود است.
د متادینو د درملنې لپاره د عامې روغتیا وزارت د خپلو هڅو په اړه وایي، خو په نشي موادو روجد ډیر خلک د دولت له روغتیایي خدماتو خوشاله نه دي. محمد شعیب هم له دغو کسانو څخه یو دی.
د شفاخانه چندان رفتار خوب نه میکنن، ډاکټرها که د مریضان رفتار خوب نه میکنن، دوای صحیح نداره، نام صحیح نداره.
د عامې روغتیا د وزارت په خوانی چارواکی ډاکټر وردک وایي د درملنې لپاره معتاد کسان له 45 ورځو څخه تر 90 ورځو پورې بستر وي او وروسته یې څوک پوښتنه نه کوي او له همدې کبله دا خلک بیرته نشي توکو ته مخه کوي. ډاکټر وردک وایي
او د مرکز د صحیح کارکوونکو دنده هم دا ده چې باید مرکز او صحیح کارکوونکي باید د دې سره باید تماس کې اوسي چې دې ته موږ غواړو پروګرام د فالو اپ او د افترتیر برنامه ده چې دا باید خامخا په جدي ډول باندې باید کشي، دا باید تعقیب شي او دا باید تطبیق شي.
په افغانستان کې یو شمېر معتادین تزریقي دي. دا په دې معنا چې دوی له مخدره موادو څخه د بچکاری لاره استفاده کوي. دا متادن په هیواد کې د ایچ آی وی ایډز د ویروس ناقلان ګڼل کیږي. شاغلی وردک وایي چې لمخکینی کلونو راهیسې په افغانستان کې د اعتیاد مخنیوي ته لومړیتوب نه ورکول سوی او په دې اړه په دولتي ادارو کې هماهنګي نسته. په همدې حال کې د مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت چارواکي وایي د نشه یي موادو د کر او استعمال د مخنیوي لپاره د اطلاعاتو او کلتور وزارت تبلیغات، د کورنیو چارو وزارت اجرات، د کروندګرو سره د زراعت وزارت لنږدې کار، د عامې روغتیا وزارت روغتیایي خدمات او د کار او ټولنیزو چارو د وزارت خلکو ته د روزګار پیدا کول اړین دي. د روغتیا په برخه کې چارواکي او کارپوهان وایي چې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې سره باید هغو خلکو ته چې له اعتیاد لاس اخلي هم توجه وسي، تر څو هغوی بیا مخدره موادو ته مخه نه کړي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو ګڼو چارواکو دا ومنله چې د یادو وزارتونو ترمنځ هماهنګي ډیره کمزورې ده او له کبله یې په نږدې راتلونکي کې د نشه یي موادو د اعتیاد مشکل په حل کې د پام وړ بدلون ناممکنه دی. د کارپوهانو په وینا په کار ده د مخدره موادو د عرضې د مخنیوي لپاره د مافیا او مخدره موادو قاچاق وړونکو پر ضد جدي اقدامات وسي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ملاتوي. کله چې ازادي راډیو ته خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا په دغو ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې راټوي او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. گرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې به هم ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان راټوي. خو دغه ټلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ نشو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. نو په همدې خاطر لا اوریدونکو څخه چې د دوی د ټلیفوني پیغامونو ته وار نه رسیدلې، هیله کوو چې خفه نسی، د دوی ټلیفوني پیغامونه مونږ حتما خبرو. ګران دوستانو، کله چې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام اوري، لطفا دغه پروګرام په دقت سره واوري. دا ځکه چې ډیر کله ځینې کسان وایي چې د دوی د ورک شوي عزیز په حق له ازادي راډیو نه کوم ټلیفوني پیغام خبر شوی دی او بیا موږ ته ټلیفون کوي او وایي چې د دوی د ورک شوي عزیز په حق له ازادي راډیو کې ټلیفوني پیغام خبر شوی. دا په داسې حال کې ده چې کله کله دغه سی هم نه وي، ځکه دی چې تلیفونی پیغامونه اوري سمې نه اوري. نو له محترم اوریدونکو څخه هیله کوو چې کله چې تاسو په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام اوري، لطفا دغه تلیفونی پیغامونه په دقت سره واوري. ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان او یا دوستان پکې پیدا شوي دي. دغه څو ټلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
زه محمد قاسم هغه د هلمند ولایت ته نهج سراج څخه زحمت تر کوم. ما ته یو سړی چې په نامه د محمد نعیم دی، د رحیم ورور دی، د کلاتی په قوم سلیمان خیل دی، ډاکټر محمد اکا زوی دی که ډاکټر محمد اکا د مسجد دی. مور یې مړه ده، تقریبا دولس کاله دیارلس کاله کېږي چې د خپل کور څخه راغلی دی د کلات څخه. خط یې د څلور فوټ څخه د څلور نیم فوټ پورې دی که هر څوک دغه زما غږ اوري شناخته یې، نو زما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي: 0-3-3-3-5-2-1. شمېره یو ځل بیا: 0-3-3-3-5-2-1. السلام علیکم.
سلام من ولایت بکجکی ده فلسوال خبر کوم. روزانه دلته د اصل خان په نامه چې دی ډېر وخت د کوموالي څخه عاجزت خلکو یا د ترکستان خلکو خلاصلی وي، ډېر کوچنی وو. نو د دې کلي د اعصابو څه تکلیف هم لري. د ده څه چې موږ پوښتنه وکړو چې کله کوم ځای زم وایي، زه د شبرغان کله وایي د میمنی یم. نو دی چې دوی په رنګ په جامه سور نفر دی، سترګې شنې دي. نو که د ده په هکله څوک معلومات غواړي، زموږ د ټلیفون شماره دغه ده: 0-0-8-3-1-6-9-1-6-9-3-1. ټلیفون شماره خپل بیا: 0-0-8-3-1-6-9-3-1. دا زموږ شماره ده. که د ده په هکله څوک معلومات غواړي، زموږ د ساحې ټلیفونونه د ورځې کار کوي، د شپې نه کوي. هر څوک چې د ده په هکله معلومات غواړي، موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه د فاریا پلایت کیسه د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو نفر دی، دا دېرش پنځه ویشت کاله تقریبا کېږي، او سن بیا هم شاید چې د شپېتو کاله پر شاوخوا وي. دی د یو څه عصابي تکلیف لري او خپل پته نه شي ویلی. دلته اوس زما سره مریض دی، که د چا خپل یا خپلوان وي نو کولی شي په دې نمبر ماته زنګ ووهي: 0-1-0-3-1-1-9-0-0-3-1-1-9. والسلام.
تاسو تلیفوني پیغامونه واوریدل. په دې هیله چې په دغو کسانو کې د تاسو هم کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 0-0-420-22-44-15. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. په ازادۍ راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې وانورید، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده: www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم. زه عبدالحمد اشاره ما د شاول درس څخه تاسو ازادي راډیو ته پیغام پیژنه هله کوم چې نشر سي. زما یو کاکا دی، د پنځه کاله کېږي چې ایران ته تللی دی. د هغې خوا څخه نظاره کړی. نوم یې محمد ګل دی، د پلار نوم یې حاجي توریان دی، د اکا نوم یې علي محمد دی. کدیز ما زغوری دغه تلیفون ته زنګ وای او که یاسی بل څوک په اړه معلومات لري 0-5-3-1-5-2-1-3 د مسریدو په هیله وسلام.
الو سلام علیکم، زه محمد ریم استاد ایرمن د ولایت د باغران د ولسوالۍ خاص سره په تماس شوم. ما یو کاکا ورک دی چې په نامه د ګلبدین دی، دا څو کاله کېږي رسوی راته تللی، معلومات یې نشته که یا دی خپله دغه غږ اوري یا یو بل یو په خبرې ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووي 02-02-801-204-0
السلام علیکم، گل رحمان ما د کنړ ولایت نه د ورکشو عزیزانو خبرونه ته پیغام پرې دمه. یو سمو د مخ کې زما یو زوی چې 14 کاله عمر لرو او سینچه کې جامې پتن دی او دغه سین کرمیچ بوتانې په خو دی، د رنگ غنم رنگ دی او نوم یې قادر دی. کار دوست هر عزیز ته په اړه معلومات وي، د شل دوی شروع کی چې نه درک دی ډیر زیات تر پسې ګرځېدلی و. کار عزیز ته معلومات وي نو مهرباني دی وکړي په دغه شمیره د موږ سره تماس ونیسي 0-3-2-2-5-3-4-5-3. یو ځل بیا وایم 0-3-2-3-2-8-5-5-5. شیرینی و پکی خرد اب لئی کار دوست معلومات اینو ضرور دی منگ سر تماس ہونی سی.
سلام علیکم، عبدالغنی محمدی کوچای ام دا پکتیکا ولایت دا خرنی نا اما یو ترین آزارا کدنونی زپار دا او کالا کیا یک چا پی پا حق نا معلوماتی اون سر دا اسلامی او انسانی خواه خوگی دا مخی پیش میرو تماس ہونی سی او خپل دابلا جایزه دا لاستا کی وقام کوچای دا پیل پوش میری دی پیپر وو پاک وو پنځه اته پنځه درې اته سپر بلش میرا دا سپر وو وو شپاک سپر سلور سلور نه نه وو اټل بلش میری یا ور بیا وایم سپر وو شپاک وو پنځه اته پنځه درې اته او سپر سپر وو شپاک سپر سلور سلور نه نه وو.
و احترام دی را مننه.
زه محمد رحیم استاد زلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ څخه سای صرف دماغ کوم. ما یو کاکا دی چې په نامه د ګلبدین دی او د څو کاله کې چې ورک دی په یاران کې دی، معلومات یې موږ ته نشته که یو چا ته معلومات یې هغې زه خپل اوري د باغران وفتیسیو ته چې زنګ ووهي پیدا کی
ہلو السلام علیکم، زلالہ دلمن ولایت سنگین درائی سے خبر کو ما یو د ماما زی چې ورک سي دا ول ساتل اسکل کیږي د ګریش ول سوالي د نخماری وسیدن کیږي د غلنجی اکازي فضل بارین نه د غلنجی اکازي د شغاسی اکام لسی که هر مسلمان روز د په حق معلومات لري یا د خپل د پیغام اوري نو موږ د مهربانی دی چې موږ په دې شمه را ځنګوي زمر د ټلیفون شمه را ده 0-5-2-8-5-3
حضرت خانگول کہارا وعدہ پداغا مانا رادو سے مانا پدا کا شمارہ دی مات رنگ ہوئی و سلام سپر و ات ات دو کنز و شپر سپر شپر پدا کا شمارہ دی برت سپر و ات دو دو ور ات دو کنز و شپر سپر شپر پدا کا شمارہ دی مرسر تماس ونی سی اختر محمد نام ہے دی درین زوی دی دیو ورور نمی حضرت دی دیو ورور نمی خانگول دی دیو ورور نمی علیگول دی پدا غشماره دی مانا مرسا تماسون نسی کار دای چوکرات بول لری جایزان لری تاندار سڑی پیدا سی و سلام ازادي په کارکونکو دې ام سلامونه لکه غرونه غرونه ورسېږي.
السلام علیکم دا ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. نوم می صفی الله ساحل دې د کونړ ولایت اوسیدونکو یم. او خواته می یو دعا قدرمن ورونه ناشي البته مشران ناشي یو ګل رحمان استاد راز استاد اليوم درته سلام کوي او د دې راغلي دي چې دغه یو عزیز یو رښه وي دي البته د ګل رحمان استاد یو زوی رښه وي دي چې ډیر زیات ور پسې وګرځي دي نومي قادر دي او تورچکه تور رنگ لري او د سینچکه جامې دي سپینې کرمچ په خو دي کار قدرمن دوست یې په دې اړه معلومات وي یا چالي دلې وي یا می خپل غږوري کورنۍ ډیره په تکلیف شول ور سره دغه دو درې ونه کیږي چې نادر کښې وي دي ټول کورنۍ ور پسې ډیره حالې ځلې وکړي په لاس ور نه لغې کار عزیز ته معلومات یا چالي دلې یا می خپل غږوري نو دغه د ګل رحمان د فلار شمیره ده دغه سره دی اړیکه ونی سي یو افغان شمیره ده 0 4 8 2 1 بل انټین شمیره ده 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
پنځوس یو څلوېښت شیرینی په کښته دی که هر چا دغه پیدا کړو نو مهربانۍ سره دې په همدغه شمېرو اړیکه ونیسي او دغه عزیز ریډیو ته وسپاري ولې چې ډېرې هلې ځلې وکړلې او د ازادۍ راډیو ډېره مننه کوو چې دغسې خپلو افغانانو ته خدمت کوي خپلو وطنوالو ته خدمت کوي او واقعا ډېره یو پرمختللې راډیو تل لپاره همدغه جولۍ پراخه غواړو او د الله په امان ښه وخت دی په امان.
ہلو السلام علیکم زه سید محمد د هلمند ولایت تنایې د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی د سید لال محمد په نامه د حضرت محمد زوی دی تقریبا څوارلس کاله کېږي چې مدرکه شوی دی که هر څوک د ده په هکله معلومات یا د خپل مذاهب اوري ما سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیسي صفر اووه صفر اته څلور نه صفر اته دوه صفر اووه. سلام
یو ګم شدل رما په نامه د رمجان دی چې د اتلس کال کېږي چې ورت دی درک نهشته پچیا ونهشته تا پره کړی تازه شماره دي او ما ته زنګ ووایي صفر اووه اویا نه نوي او اتهویشت پنځه نوي څلور مهرباني دي ډېره زنی.
زما نوم خان محمد ده. زما یو زوی د عبدالله په نامه د خوست له ولایت څخه تللی دی پاکستان ته که هر څوک د ده په باره کښې تکیم دا حتن نه کاری کېږي چې پرای شول خو څه وایم د ازادۍ راډیو ته اعلانونه ورکړی دی خو مقصد زما لپاره یې نه دي نشر کړي. خدای دې وکړي چې دغه نشر د اعلان نشر کړي. عبدالله د خان محمد زوی د خوست له ولایته تللی دا تقریبا اتن نه کاری وتلی دی او که د هر چا د ده په معلومات کښې یا د ملګري یا د انډیوالان ده ته معلومات وي نو په دغه شماره دې ما ته زنګ ووږي صفر اووه اووه یو یو دوه اووه یو پنځه صفر. د ازادۍ راډیو ډېره مننه. ډېر وخت کې ټېلفونونه مې درته کړی دي خو ما ته مې یو ټېلفون هم نه ده پیغامونه نشر کړی. خدای دې وکړي چې دا زما زوی دي دغه له لارې له لارې پیدا شي. وسلام.
زما یو ورور د رمضان په نامه باندې دا اووه اته کاله کېږي چې ورک ده د هلمند د سرچګنګ را ته والی وویلې ول یو سړی وایي چې د رمضان په نامه یو هلک زما سره دا اووه کاله کېږي چې کار کوي مهرباني به وي که مو زما د خبرو جواب بېرته را ته ووایي. دا ډېر کښې ته زنګ والی ده ما خپل جواب بېرته نه ده اورېدلی. د خدای په امان.
هلو السلام علیکم زه کیل خوست نه خبرې کوم. موږ یو تر زوی ورک ته چې روژګل په نامه نومېږي پلار نوم یې سرګل دی ورور نوم یې جمال دی بل ورور نوم یې سرګل ده. که هر چا ته معلومات وي موږ ته دې په دې شمېره تلیفون وکړي صفر اووه سوه یو اویا شپږ شپېته اووه دېرش دوه اتیا. شمېره یو ځل بیا صفر اووه اووه یو شپږ شپږ درې اووه دوه اته. خدای په امان.
السلام علیکم زه ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما ورور چې دی دغه ولیجان نومېږي دا درې میاشتې د کندهار د ولسوالۍ ولایت څخه ورک شوی دی. هر چا ده چې په دې اړه معلومات یې ما ته دې معلومات را کړي په دغه شماره دې پر راسته سره ونیسي صفر اووه صفر دوه درې څلور پنځه شپږ اووه.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. محترم اوریدونکو د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومرو په دې چې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو پیا لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه